افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل لري سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا په افغانستان کې د ان طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري اساسي حقونه یې سخت محدود کړي دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعه نا وخت د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ویل شوې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدود شوي دي. د امنیت شورا غړو خپل 2001 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د امنیت شورا په وینا په دې برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړولو لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تر اوسه پورې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نه پیژندلو یو مهم لامل هم دا بلل کیږي چې طالبانو پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومتولۍ دریضې ستایلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوی له یو بل سره وویني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د ایران د ریل پټلۍ لپاره افغانستان ته د چین د صادراتو د لومړنۍ ترانزیتي محمولې د رسیدو خبر ورکوي. د وزارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د ریل ګاډي تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د چین له خوا افغانستان ته لومړنۍ ترانزیتي محموله چې پکې زر ټونه د وسپنې کویلونه یا حلقې شامل وي د ایران د ریل پټلۍ لپاره د افغانستان د هرات ولایت روزنک سټېشن ته ورسېده. د وزارت دا د سیمیز لیک درا لیک او ترانزیت په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړی او زیاته کړی ده چې د خواف هرات ریل پټلۍ د جوړولو چارې روانې دي او په بشپړې دوه سره به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره نوې ظرفیتونه رامنځته بلکې په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره به هم یو مناسبه زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2014 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې د کانالونو د پاکولو او د تلف شوو څارویو د پاتېشونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې نن شنبه همدارنګه په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 3,800 هکتار کرنیز ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې ده. د دې ادارې په خبره دا هڅې د دې لپاره شوې چې د خوړو خوندیتوب ډاډمن او د کرنې په وړاندې ننګونو لپاره چمتووالی ونیول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د عدیالي په محبس کې خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړې ده چې افغان کډوال په زور ویسل شنو تر هغه به ورسره کم شي خو دې کار د امنیت لکه کې دو سره مرسته و نه کړ مګر د دوه هیوادونو تر منځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پي په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا یو شمېر سرتیري چې د روسي ځواکونو ترڅنګ جګړه کې سخت ټپیان شوي او د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو نیولي وو مړه شوي دي. زلنسکی موسکو تورن کړ چې دغو سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو چندان پروا نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکنیو څرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیونګ یانګ لخوا روسیې ته لیږدول شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېر تلفات اوښتي دي. د اوکراین ولسمشر موسکو او پیونګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې د دغه سرتیري بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي ان هغوی اعداموي. زلنسکي د خپل دغه ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ او دا هم ګرانه ده چې هغه د خپل واک توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړ چې د شمالي کوریا څومره شمېر سرتیري د جګړې په ډګر کې لټپ کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لورې له نیول کېدو وروسته مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخکې د دې چې د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یو راپور هم راخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پي پر ضد غوڅ دریځ خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبې په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوشتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي. خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پي پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی دا نشي منلی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پي د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پي ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې شپاړس سرتیري وژلي دي خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي د دغه هیواد پخواني صدراعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي. خو دې کار د امنیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپله ایکس پاڼه کې خپرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ٹی ٹی پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی، بیا په دې خبرې وکړئ. تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی؟ متقاعدینو معاش چی دی؟ دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو. اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنې استفاده وکړه؟ اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامع بین المللي لخواله تقریبا 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کردی دی. پا وست وقت که دوی پا دقی کتگوری که چه در افغانستان اکثریت در افغانستان مستمندان و فقیران که رازی. مگر در متقایدین مشکل دادی چه وست دا زاله خلق دی، دوی اسپنگیر خلق دی، دوی کار توان نلری متاسفانه. پا هم دی خاطر دی دوی فامیلیونو بلکل سرگردان دی، بلکل پا دیر بد حالت که عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي، یعنی عادی عادی کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، ذکر چه هم ده اسلامی لحاظ نه، هم ده قانون لحاظ نه، هم ده انسانی ارزښتونو لحاظ نه، متقاعدین ده احترام خلق وردی. پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق، ده اغوی معاشونه باید اجراشی.
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پارا بیا وقتا ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرده و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ورکلی، روسا بیا ولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پرکی کرده، تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسا ولانده کرده نده. باز وقت دوی ویل ده ده طالبان و مشران چه ده شرعی لازه دا مشکل لری. ما همیشه پخبر مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه وسنی رهبران ده اولی رهبر نه دیر پو خلق دی، پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سل پسله دین مبین اسلام سره توافق لری، مطابقت لری، او دا موضوع یو سابقه لری. ده اسلام پا طول تاریخ که پا دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه ده تقاعد مسئله ده متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین و پول باید چند باش شویده، ذخیره شویده. پا هم ده خاطر ده طالبان و برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرکیگی، ده خلق و ده پول غصب مطرکیگی، در یو ظالمانه تصمیم ده. اوزه امیدوارم چه در جر متقاعدین و کولیشی او مون هم اولاریو دادخواهی کو پدا مسئله که
چمرا استاد تاسو مطمئنی استی چه دادخواهی با یا نتیجه ورکری؟ زکه دی طالبان و نظام تا پا کتل و سر او راستر بلی دی افغانستان پا خلکو باندی دی جوند لاری تنگایی که اغا دی انجونو دی مکتب برخی تلارسو دی کار برخی تا او سی دو کلنی زدکلی پا دوی باندی بندی کردی دی دوی ایچ کلا دی دوی پا پریکلو که بیرتا بدلون ندی راغلی که چمرا دادخواهی سویده؟ تاسو تمره مطمئنی هستید کله چې د متقاعد و کسان و د حقوق په اکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبت نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد په حیث اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. پا هم دی خاطر ای مونگو تاسو طول رسالت داده چه ده حق پا خاطر باید مونگو تاسو مبارزه و دا یو پرنسیب یا واضح خبره ده. مالمدار چه نه تنها طالبان طول تاریخ که حکومتون غواری چه ده خلق حقوق غصب کلی. پا هم دی خاطر ده جامعه مدنی چه ورتوایی یا دادخواهان مخصوصا ای مونگ طولنه چه ده ده حقوقوان و طولنه ده مونگ مسئولیت و مکلفیت ده چه باید دادخواهی ده خلکو غک باید مونگ پورتکلو. مونگ یعنی قطعی اطمینان لنلو، مگر پا دا مسئله که مونگ آزریو چه مبارزه و کو او ده افغانستان ده مستحق مستمند خلق غک با پورتکلو.
بله، اتاس به فکر بانده خپل متقاعد و گری چه کولیسی چه خپل حق غری؟ آیا دوی دی کم کار دی کول و واک توان لری؟ آیا زمینه ارتا مسئله دادن؟
بلی خوشبختانه دننه پا افغانستان که متقاعدین اتحادیه لري او دغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبان رو باید پوشی چه ده خلکو زور ده خدای زور ده، ده خلکو غک ده خدای غک ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چه او کال بلکل هم ده طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زه بلکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلکو حقوق، ده نجون حقوق، ده خز حقوق حتما باید چه اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دیدوی دا کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولان دیدی. مثلا ام داوست مگو تاسی دی متقاعد پا حق باندی خبری کهو. دیدوی خپل نظام تا دا کرنه چوم رزیان رسولی سی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه گی. رهبر ده طالبان، ده زحمت ده طالبان، ده تندرو زحمت ده طالبان باید زان پوه گی. باید خپل سر خلاص کنی چه ولی پا ده دره کال تیر شو، دره کال و سلور میاشت. ولی ده اغوی حاکمیت لاتروسه ده جامعه بین دلیل خواله پرسمت نده پیجندل شوه. ولی ده مسئله باید ده زان نپخته نوکنی. اصلی موزله ده طالبانو ده ننه پا افغانستان کده. تر هغه وخت پوری چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. تر هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه ده خلق زور ده خدای زور ده. همه قده حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خیر، دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیگیشن وایي. مورال اوبلیگیشن معنای داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وقت که چه پا افغانستان که دا تراژدی متاسفانه چه دوام لری، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لری. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه پا دا 50 کال که په وست وقتم که دغسه کجدار و مریض برخورد کوی. ما همیشه دا خبر پورته کرده زکه چه زده دی حقوق دی و شاگرد پایز من طولنه دی حقوق پوان و طولنه همیشه دا خبر ما کرده چه من مدیلموم دی افغانستان خلی کیو، من رک راست خبری کیو. کشدار و مریض مانای داده چه همیشه همه منگو تاس وطنی خبره هم دمی
تاریخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هره میاشت کې تقریبا 168 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسې خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسې ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامعه مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهي وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې راته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري. وضع ډیر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې. معلوم ده چې روی و مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنې معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که تلویزیون مسئله چیز ما سره مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله.
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که. ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده. اما متاسفانه ده په افغانستان که ده تندرو زعامت ده طالبان په دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل که اهمیت نورکوی او په ده اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کهی پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تزرر اغه کهی. آینده ده افغانستان ده سلامت مسئله مطرح ده. پا همده خاطر زه امیدواریم چه ده طالبان زامت، طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که.
بله، دیر زیاد مننه. تا زندگی و سلامت و سی.
مهربانی سب، مهربانی.
درن دوستانو دا ودیدونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرز کې چې است علموال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژنده او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه. بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډېر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2014 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه ښځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي. برعکس طالبانو په تیر 2014 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایست او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان ورسره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرېنوښودل.
2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډېر ستر ننګونې وې. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړ جاړې له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حق باندې ډېر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف و نهی از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشیح سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2024 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډېر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیح او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم سطر یا اورد ګڼي او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نعملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینه په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په راډیوګانو کې د ډیپلومو او بیک ګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوي او په اړه یې په کور دننه او بهر بحثونو کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغسې توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري، دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا و نه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی دی ګرات خلک دی یا دی دوی دی لاس خلک دی، نو لام افغانانو سره یې مشوره نه ده کړی. او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د پاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2013 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو نو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادې جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې، او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او پیسې په حقه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي، تنه خپل نظامیان د پاکستان وی چې د 2000 نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې یو سل شپېته هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال اگست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. زما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خپرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعده مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې هېواد پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم جنې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 612,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېرې دا وی چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمېر هم تیر کال له 3,000 نه 350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي نر دی نه کوي ناری نه دی وکي خزه دی نه کوي فلان علم دی حاصل شي فلان دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدف نشاته کې دی شی ولري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علوم نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علوم نه اساره ولکېږي د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعديږي یا د هغه د پاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرېږي چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد او ډکو لاریونونو کال و. دغه هېواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم و، خو بیا یې هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لویو بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا د دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو پر خپلو کاني او طبیعي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې هغه خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه وړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښو ښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ خړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، که دا د هنیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېر حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تو منځه لانه وړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریا تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاته هم د خپله د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د ترخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې کسام سخت دریزی سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیای مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي، نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټله. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وي، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري. او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تېروتنې یې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړی او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ یې چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي. او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي. او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکېل دي متحده ایالاتونو ښکېل دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو، د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه او پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هېڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې اوس تازه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونتوانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه هم دغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي. او د طالبانو بس هغه افغان سیاسیون چې خوشبینه دي، زما ښه په یاد یې، د ټولو به په یاد وي، کله چې د امریکا ټاکنې هغه مهال کېدلې چې د ټرمپ لومړۍ دوره پای ته ورسېدله، افغان چارواکي، هغه چارواکي چې نن سون دی او د ټرمپ راتلونکي ادارې ته خوشبینه دي، هغه د بایډن ادارې ته تر دې زیات خوشبینه و. افغان چارواکي، افغان دولت له ټرمپ له ادارې څخه خورا ډیر عذاب او خورا ډیر شکایتونه درلودل او د نوي فصل د پیلولو ادعا یې وسولې. او دا ټرمپ چې د طالبانو سره مستقیما د طالبانو مشرانو سره نیم ساعت په ټلیفون خبرې وکړلې، د دوی هغه تړون چې په پای کې لاسلیک سو، ټول د پر مهال باندې ټول قانون پای ته ورسېدل، د وازه نه موضوع د نن په امریکا کې د دیموکراتانو سره د امریکایي ځواکونو د وټو پر نویت باندې ده. او دا په کانګرس کې په وار وار باندې چې دا موضوع راپورته شوی ده، او هغه چارواکي چې د تخلیق مسایل کې ښکېل و هغه چې احضار شوی دي، مثلا دغه و چې د وټو پر نویت باندې بحث و دي، دا نه چې طالبان ولې وخت ورسېدل.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادې ځانګړې و مورز رانغړم. نوې کال مو بختور.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا دم زیرو نا کلا بند نو سایا ما دشنو دوڑا کو Oh,